جنوب د څلورو ولایتونو یو شمیر مشانو خپل ستونزو ته د حل لارې د موندلو لپاره شورا جوړه کړه.
که څوک وکیل دی هم د دې شورا څخه موافق نه دی، که چیرې اصول نه خلاف کار کوي هغه باید اصلاح کړي.
په ننګرهار کې د ښوونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش په مهال د ښوونکو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه وشوه.
که موږ چې د تعمیر سره به گزاره کوو دار څه سره، مګر د تشکیل سره گزاره نه کیږي، باید مکمل تشکیل د استادانو موجودي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ په پاکستان کې د سخت دریځو لپاره د پوځي محکمې د جوړېدو او ځینو نورو موضوعاتو حل درکوو. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریدل، ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په 2015 میلادي کال کې چې نن یې څلورمه ده، په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو په لومړني هوایي برید کې 18 وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د پکتیکا ولایت چارواکي تاییدوي چې د غبرید د دې ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو لخوا شوی دی. د برید وروسته له دې وشو چې د 2014 میلادي کال په ختمېدو سره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو 14 کلن جنگي ماموریت رسمن پای ته ورساوه. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
افغان چارواکي دا مني چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو هوایي برید وسلوال مخالفین په نښه کوي. د پکتیکا د والی دفتر د رسنیو مسؤول غنی خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 18 وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
سهار شپږ نیمې بجې پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ د ستر کلي کې درې موټره وسلوال مخالفین، په دې کې بهرني اتباع هم شامل وو، په سپکو درنو وسلو سمبال وو. د ائتلافي ځواکونو لخوا په نښه شوي دي او 18 تنه وژل شوي دي.
شغلی خپلواک وایي په وژل شوي کې پاکستانیان هم وو، خو شمېر یې یاد نه کړ. پکتیکا له شمالي او جنوبي وزیرستان سره شاوخوا 315 کیلومتره ګډه پوله لري. د راپورونو له مخې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه تر ډېره د پولې هغه غړي د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي. د هغو امنیتي او دفاعي تړونونو له مخې چې د افغانستان حکومت له امریکا او ناتو سره لاسلیک کړه، په افغانستان کې د دغو ځواکونو پوځي ماموریت د 2014 کال په وروستۍ ورځ په رسمي ډول پای ته ورسېد. خو هغه تړون چې له ناتو سره لاسلیک شوی بهرنیو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې تر 2014 کال وروسته هم د قاطع ماموریت په نوم د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او د اړتیا په صورت کې په پوځي عملیاتو کې همکاري ته دوام ورکړي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ساعت 8 بجې او 11 دقیقې شوې. په یاد لرئ له لنډو خبرونو وروسته، یعنی له 8 بجې وروسته میکروفون ستاسو دی. په میکروفون ستاسو خبرونه کې نن موضوع دا ده چې د پاکستان د سیاسي مشرانو یو پلاوی کابل ته راځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو خبري وکړي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نږدې شوې دي او دواړه خواوې د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوي. تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاریو ته څومره خوشبین او هیلمن یاست؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له 8 بجو تر 9 بجو پورې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د لوی کندهار د څلورو ولایتونو یو شمېر مشرانو او مخورو په کابل کې غونډه وکړه. دوی وویل نامنیو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ناوړو شرایطو د کندهار، زابل، اروزګان او هلمند ولایتونو اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې ولایتونو استازو په کابل کې په خپل غونډه کې وویل چې د خپل ولایتونو د ستونزو د حل کولو لپاره یو شورا جوړوي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور ووري.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو او د افغانستان او پاکستان د چارواکو او سیاسي شخصیتونو له تاګ را تک سره سم ټاکل شوی دی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان
د هواد سلورو جنوبي او جنوب لویدیزو ولایتونو کندهار، هلمند، زابل او اروزګان روشن فکران، مشران او مخاور په دې نظر دي چې په دغه لوی پراته سیمه کې د نامنۍ او سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره د یادو ولایتونو په ساته یو واحد شورا جوړ کړي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې یو ناسته جوړ کړي و چې د سیمه په سلګونو اوسیدونکو په کې برخه اخیستې وه. دوی ویل په دغه لویه سیمه کې چې یو وخت د کرنې، صنعت، تجارت او تعلیم ستر مرکزونه وو، نن سبا د ناامنیو او بربادیو ښکار شوې ده. د دوی په وینا د دې وخت رسیدلی چې د څلورو واړو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو کې سره یو موټی شي او هم پر حکومت فشار راوړي چې روانه ویجاړونکې ستونزه له منځه یوسي. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال وویل،
یو بل ته لاس ورکو، افغانستان به ته ژغورو. لوی کندهار اوس د جګړو، د مشق او تمرین ډګر ګرځېدلی دی او موخه مو همدا ده تر څو پورې چې دغه حالت ته د پای ټکی کېښودل شي، غوره لارې چارې ولټول سي، په عین وخت کې حکومت مسؤولینو ته سالمې مشورې ورکړل سي او دغه خدای مه کړه ډوبېدونکې کښتۍ د ژغورنې تر ساحله پورې پکړه ورسو.
د غونډې ګډونوالو ویل، په سبا د دیارلسو کلونو کې د دې سیمو خلکو د جنگ له لاسه آرامه سا وانخیسته. دوی ویل دښمن له بل هر وخت څخه زیات د لوی کندهار ولایتونه په نښه او حملې پرې زیاتې کړې دي. دوی د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې پیښې ته هم اشاره وکړه او ویویل چې د یو واده پر مراسمو د توغندي د لګېدو په پیښه کې څه باندې شل تنه ووژل شول او په لسګونه پکې ټپیان شول. دوی ویل پرېکړه یې کړې چې د لوی کندهار په نامه یوه مسؤوله شورا جوړه کړي، سو د ستونزو د هوارۍ لپاره حکومتي چارواکو ته هم مشورې ورکړي او هم ورسره مرستې وکړي. امین الله توخی وویل،
نن چې د هلمند غمی زموږ تاسې عملا وینو، دا په کندهار، په زابل، په اروزګان هر ورځ کېږي. سره د تعلیم او تربیه په برخه کې هغه څه چې خلک ورته ضرورت لري، هغه څه چې د صحت په برخه کې ضرورت، د سړک څخه موږ غلا کوو، د مکتب نه موږ غلا کوو، د صحت نه موږ غلا کوو، وطن مو پر سینه باندې واچو. که څوک وکیل دی هم د دې شورا څخه مافوق نه دی، که چیرې اصول نه خلاف کار کوي هغه باید اصلاح کړي.
کارپوهان وایي اوس مهال چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، حکومت باید په جنوبي او جنوب لویدیځو سیمو کې د ځواکونو کمیت او کیفیت ته تدابیر جدي کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې ژر به د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر وکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د هغو منظمو ناستو یوه برخه ده چې له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوام لري. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو او د افغانستان او پاکستان د چارواکو او سیاسي شخصیتونو له تګ را تک سره سم ټاکل شوی دی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو پلاوی کابل ته راسي. د ولسمشر ویا نظیف الله سالارزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د غړو سفر تایید کړ او وی ویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو د غړو د منظم تګ را تک یوه برخه ده. ښاغلی سالارزی د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د هدف اړه ازادي راډیو ته وویل،
وادونو د سیاسي مشرانو او د قومي مشرانو ترمنځ ترسره کیږي او اصلي هدف دا ده چې دا غړي د دواړو وادونو ترمنځ پیاوړي شي، چې دا بلاري وکړل شي د دواړو وادونو اړیکې لا نورې هم ښه شي او د امنیت مسله او د پخوا کې د
د پاکستانی رسنوی د رپورټونو په اساس ټاکل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د پلاوی د روان میلادي کال د جنوري په 8 نیټه د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راسي. د دوه رسنوی د رپورټونو له مخې د پاکستان د سیاسي ګوندونو او رهبران به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر روابطو، د دواړو هیوادونو په امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستانی رسنوی ویلي چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوی کې اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزی شامل دي. خو د افغانستان جمهور رئیس د دوه ګوندونو د رهبرانو د نمونه پاړه سن دي ویلي. په عیني حال کې یو شمیر د سیاسي چارو کارپوهان وایي کچېری د پاکستان استخبارات د نتیجې ته رسیدلې وي چې د دوه هیوادونو اوسنۍ ستونزې حل سي، دا ډول سفرونه به ګټور وي. د سیاسي چارو کارپوه زبر شفیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زه فکر کوم دا شوم به احزاب مشران دازي په دې کې افرادم ډیر مهم نه دي، ډیر مهم اصلا پاکستان پوځ او استخبارات دي. کاوی وغوړي بنیاد دا مسله حل شي، بیا دا احزاب ته دوی باید دا تضمین کړی چې تاسو ورشي احزاب مشران دلته چې خبرې کوي یو څه څه پریکړي هغه به پاوز او استخباراتي هم مني.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې نوي پړاو ته داخلي سوي دي. دا کارپوهان هیله څرګندوي چې د افغان او پاکستاني چارواکو دا ډول تګ راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې هوارې کړي.
که تاسو اوریدون کې هم غواړی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه نظر څرګند کړئ، کولی شئ لا تیمو تر نه نیمو بجو پورې اوسادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو پورې میکروفون ستاسو دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پهنې سرپرست وزیر محمد آصف ننګ د شنبه په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د خیوي ولسوالۍ ښوونکو ته د مځکو د ویش لړۍ پیل کړه. په دې اړه له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
پهنې وزارت د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د معلمینو په خرګوټي کې ښوونکو ته د مځکو توزیع پیل کړه. د دې وزارت د نشرات رئیس محمد کبیر حقمل د شنبه په ورځ په یاد خرګوټي کې ښوونکو ته د مځکو د توزیع پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دا 200 جریبه مځکه ده چې د دې ولسوالۍ 200 ښوونکو ته به په کې مځکه توزیع شي.
د معرف وزارت د تیر څو کلونو راهیسې پلان نیولی چې د افغانستان ټولو ښوونکو ته یو یو نمبر مځکه ویشي. په دې لړ کې موږ شاوخوا 1,15,000 ښوونکو ته مځکه ویشلې. شاوخوا 12,000 ښوونکي زموږ به مځکه پاتې دي. نن خوشبختانه د هیوی پولیسوالۍ کې ولاړیو او یو له هغو یولسو خرګوټونه چې په ننګرهار کې په پام کې دي ښوونکو ته ویشل سي، عملاً د ویش چارې پیلېږي. د هیوی دغه خرګوټۍ شاوخوا 200 جریبه مځکه ده چې 150 نمرې به د هیوی او د شګې د سیمې ښوونکو ته ویشل کیږي.
په همدې مراسمو کې د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال وویل چې اوس هم د پوهنې په برخه کې ځینې ستونزې موجودې دي. نوموړي د پوهنې وزارت له چارواکو څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې باید د معرف تشکیلات زیات شي.
مشکلات په معرف کې زیات دي، اړتیاوې زیات دي. دغه اوس موږ وزیر صاحب سره مخکې خبرې د ولایتي شورا درنو غړو وکړې چې د معرف تشکیلات په لومړي قدم کې موږ چې د تعمیر سره به گزاره کوو دار سره، مګر د تشکیل سره گزاره نه کیږي. باید مکمل تشکیل د استادانو موجودي چې هغه سره کمزمن ضرورت ورته دي. زمونږ د ښوونځیو او د معرف په اړه باندې باید ډېر هغې ته پوره توجه وشي.
د پوهنې سرپرست وزیر محمد آصف ننګ د ننګرهار ولایتي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د معرف په برخه کې د زده کوونکو او ښوونکو لازم اړتیا پوره کړي. نوموړي وویل چې دوی هڅه همدا ده چې ښوونکي له هر پلوه غني کړي.
معلم باید د کیفیت له لحاظه، د ظرفیت له لحاظه، د پوهې له لحاظه او د مسلک له لحاظه موږ باید ډیر غني کو، پیاوړی کو، ترڅو چې ستاسو بچو ته سالمه روزنه ورکړي، مفید روزنه ورکړي، داسې تعلیم ورکړي چې هغه سبا نه دغه داغ او بیابان نه گلستان جوړ کړي.
د پوهنې وزارت د مسولینو په خبره دوی په ننګرهار کې ښوونکو ته 13 خرګوټي په پام کې لري چې له دې ډلې د 11 خرګوټو توزیع جریان لري.
د نورستان چارواکي وایي چې د روان ژمي د برف کوچونو او واورو لپاره که چیرته څوک زیانمن شي نو مرستې نه لري چې له خلکو سره وکړي. دوی له مرکزي حکومت غواړي چې له نورستانیانو سره مخکې تر مخکې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
په نورستان کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې د دفتر مشر مولوی محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په ژمي کې د واورو او برف کوچونو په اوړي کې بیا د سیلابونو راوتلو له امله په لسګونو کورنۍ زیانمن کیږي او اوس مهال دوی داسې ډیر څه په لاس کې نه لري چې زیانمنیدونکو کورنیو سره مرسته وکړي.
تر اوسه پورې چې کوم امدګي مونږ لرو خالي د سکیټونو دي چې د IMC د افراد موسسې لخوا نه مونږ ته هدیه شوي دي. هغه مونږ برابر کړي دي ولسوالیو کې ځای په ځای کړي دي بغیر د کامدېش او برګمټالو د منډول ولسوالیو نه چې هلته د لارو مشکلات دي. خالي همدغه کیټونو لرو، نور کوم امدګي نه لرو.
هغه وایي د نورستان په نوم چې کوم په سلګونو ټنه غنم تیر کال د بیړنیو پیښو سره د مبارزې کمیسیون څخه راوستل شوی ول او یاد ولایت ته د نه انتقال په سبب د وخت والی د کلیو پراختیا او بیرغونی او د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیسان له دندو ګوښه شول. دوی اوس غواړي چې هغه ټول نورستان ته ورسوي او په زیانمنیدونکو کورنیو باندې وویشي. محمد زمان له مرکزی دولت وزارت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د نورستان خلکو سره زیاتې مرستې وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې هر کال د ژمي پر مهال پکې پریمانه واوري ورېږي. د اورښت په وخت کې هم خلک ستونزو سره مخ کوي او کله چې ویلې کېږي بیا هم د سیلابونو په وجه د نورستان اوسیدونکي زیانمن کېږي او کومې مرستې چې د زیانمنو شوو خلکو په نوم راوستل کېږي هغه هم اکثره په کابل، جلال آباد او کونړ کې پلورل کېږي او مستحقو خلکو ته نه رسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
لکه چې مو واوریدل د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې د ماښام له 2 بجو پیلېږي او د سهار تر 2 بجو دوام کوي. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې، یعنی د ورځې په مخ د ازادي رادیو خپرونې په همدغه څپه وړاندې کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې جوړیدونکې نوې پوځي محکمې یوازې د تروریستانو لپاره دی او په دې کې به د سیاسي شخصیتونو، ژورنالستانو، سوداګرو او د ټولنې د نورو وګړو قضیې نه څېړل کیږي. نوموړی همداراز وایي چې حکومت یې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د تمویل لارې بندې کړې دي. په دې اړه له پېښور څخه د زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د ترهګرو پر ضد جوړیدونکو ځانګړې پوځي محکمې د سیاسي شخصیتونو لپاره نه، بلکې دغه ترهګرو لپاره دي، څوک چې زموږ پر جماعتونو، بازارونو، ښوونځیو، ښځو او ماشومانو بریدونه کوي. نوموړی همداراز وایي چې حکومت به د ترهګرۍ پر ضد دغه ملي کړنلارې د عملي کولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي چې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا منل شوې ده. هغه دا څرګندونې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د هیواد مشرتابه پریکړه کړې چې د پاکستان په اساسي قانون او د پوست په صلاحیتونو کې تعدیل راولي، تر څو د تروریزم مشکوکو کسانو ته خاصې محکمې جوړې کړي، سو هغوی ژر تر ژره د خپلو اعمالو سزا وویني. که څه هم له یوې خوا د پاکستان حکومت د ترهګریزو قضیو د څېړلو لپاره د ځانګړو پوځي محکمو د جوړېدلو اعلان کړی، نو له بلې خوا د دې هیواد د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو په دغو محکمو نیوکې کړې او وایي چې ښایي دا به د سیاسي ګوندونو د مشرانو او نورو پر ضد وکارېږي. خو چودري نثار خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې دا محکمې به یوازې د 2 کلونو لپاره وي او دا به د سیاسي شخصیتونو، ژورنالستانو، سوداګرو او د ټولنې د نورو وګړو پر ضد نه، بلکې یوازې د ترهګرو پر ضد کارېږي. د وایز مونږ پوزي محکمې به د کوم سیاسي مدرسې، سوداګر، ژورنالیست او یا کوم عام خروند پر ضد نه کاریږي، بلکې یوازې باید تر هغریزو قضیو سره نه کوي او ژر تر ژره به نتیجه ورکوي. په پیښور کې پر یو خونځي له تروریستي حمله وروسته چې د یو سلسلور د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تروریزم به له منځه وړي او دغه راز به داسې قوانین نافذ کړي چې د مشکوکو تروریستانو نیول او تعقیب اسانه کړي. چودري نثار همداراز وویل حکومت یې هڅه کوي چې په پاکستان کې د ترهګریزو ډلو د تمویل لارې بندې او د هغوی پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. د پاکستان حکومت په پیښور کې تر برید وروسته د ترهګرو د ځپلو لپاره یو ملي کړنلاره جوړه کړې چې له مخې به دوی په دې هیواد کې ټولې مدرسې راجستر کړي او دغه پر ضد به عملیات وکړي چې په ترهګریزو پیښو کې لاس لري او یا د ترهګرو مرسته کوي. چودري نثار علي خان په دې اړه وویل زموږ حکومت به یوازې دغو مدرسو پر ضد عملیات وکړي د چا پر خلاف چې موږ سره ثبوتونه دي چې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري. نوموړي همداراز وویل چې په پاکستان کې بدل کړکې او مذهبي تاوتریخوالي پر خبرونو بندیز وي او همداشان یې له رسنیو غوښتل چې د ترهګرو ویناوې، بیانونه او تبلیغات خپاره نه کړي. چودري نثار په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وویل موږ تل پر امن افغان کډوالو هیڅ ستونزه نشته، خو دغو خلکو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کړو چې په دوی کې پټ دي او دوی په غلطه کاروي. د پاکستان حکومت په داسې حال کې په دې هیواد کې ځانګړو پوځي محکمو د جوړولو پریکړه کړې چې په دې هیواد کې په پولیسو کې د فساد او شاهدانو، قاضیانو ته د ګواښونو له وجې ګرانه وه چې د تروریزم مشکوک کسان محکوم شي. د نوي قانون له مخې به د خاصو محکمو مشران پوځیان وي او دوسیې به په چټکۍ سره حل کوي.
اوس به هم فرشته جلالزی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه ویل شوي.
فاینانشل ټایمز رسپانه وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت ختم، پاکستان پر نری لار پریښی دی. د مقالې لیکواله فرح بخاری له اسلام آباد په دی اړه لیکي چې پاکستان ویره لري چې افغانستان به د امنیت په برخه کې عراق ته لا ورته وضعیت سره مخامخ شي او دا به د اسلام پالو وسلوالو ډلو فعالیتونه پیاوړي کړي. بخاری لیکي زیات غربي هوادونه پاکستان د دې لپاره یو بشپړ متحد نه غړي چې په خپل خاور کې د طالبانو د ځالو پر وړاندې لزغمه کار اخیستې دی. یو لوردبه پاکستانی امنیتي مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی فاینانشل ټایمز تویلی د عراق په څیر د افغانستان لویدل به پر موږ بې اغېزې نه وي. د پاکستانی چارواکي په پېښور کې پر ښوونځي وروستۍ حمله ته چې تر یو نیم سل زیات زده کوونکي پکې ووژل شول په اشاره ویلي امریکا پر نیویارک تر تروریستي حمله وروسته افغانستان ته راغله او پر پېښور تر تروریستي حمله وروسته له افغانستانه وځي. د پېښور حمله د پاکستانیانو لپاره پر امریکا د سپتمبر 2 حمله وه. د پاکستان د استخباراتو یو پخوانی مامور چې هویت یې پټ پاتې سوی ورسپانې ته ویلي زما په نظر دا وینا غیر مسؤلانه ده چې د افغانستان او پاکستان د طالبانو هدفونه جلا دي. که افغانستان له کنټرول ووت پاکستانی طالبان به هلته د خوندي کېدو ځای پیدا کړي. د پاکستان د پخوانی جاسوس چې 15 کاله په سیمه کې کار کړی ویلي دا خطر ډېر رښتنی دی. خو آیا له افغانستان د ناټو ځواکونو وتل مخکې له وخته کارو؟ العربیه خبرونه پای و مخاله کې دا پښتنه کړي او وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت د بشپړې دوه مراسم د بندو دروازو او لوړو دیوالو شاته تر سره سول او د خپل د بریالي ماموریت څرګندونه نه کوي. د مخالې د لیکوال په باور د مراسمو څرګند کړ چې حتی کابل ثبات نه لري. لیکوال زیاتوی چې وسوال طالبان شای برته وخت ونرسیږي خو د افغانستان حکومت ته د ورشتنې غواښ پتوګه پر ځای پات کیږي او دا وینا چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت بریالی پایتور رسید په دې هیواد کې لرشتنی وضعیت سره ډیر اړخ نه لګوي. او خلیج ټایمز ورسپانې د افغانستان او پاکستان په اړه په مقاله کې له هغو کورنیو سره د قطر د سری میاشتې ټولنې د مرستو په اړه خبرې کړي چې په قبایلو کې د ناامنۍ له امله افغانستان ته راکړه سوي دي. خلیج ټایمز لیکي د قطر سری میاشتې ټولنې په پکتیکا کې د میشتو پاکستانی کډوالو پر یو نیم زر کورنیو کمپلې تودې جامې د لرګیو بخاري او نور غیر خوراکي مواد وویشل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې ویلي لږ تر لږه 20,000 کورنۍ له قبایلو افغانستان ته اوښتي دي. خلیج ټایمز د رپورټونو پر اساس لیکلي چې لږ تر لږه 2.5 میلیونه کوچنیان سږکال په ژمي کې د شو خوړو د نشتوالي او د سړې هوا له امله له خطر سره مخامخ دي.
ساعت 8:10 شوې ده. روانه خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو خو مخې تر دې توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي.
تیر ماخام په هرات کې د هند او پاکستان کنسلګریو تنګدی او لاسي بم چاودلې چارواکي وایي چې تلفات نه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ په یو خارګوټي کې خوم کوته د زمکو د ویش لړۍ پیل کړه. د کاپیسا ولایت د لسای ولسوالۍ یو شمیر خلکو پرون مظاهره وکړه. دوی ویل چې په دې خاطر مظاهره کړي چې ځینې چارواکي د زورواکانو ملاتړ کوي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د سرحدي سیمو په اوږدو کې د دواړو لورو د پولیساتو په ډزو کې د یوې پیغلې په ګډون څلور تنه ووژل شول. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې تهران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د خپل وړتیا پر کمولو له امریکا سره موافقه کړې ده. سعودي عربستان اعلان کړی چې په بغداد کې تر 15 کلونو وروسته سفارت پرانیستی او اوس عراق ته یو پلاوی لیږي. د لیبیا په مرکزی برخه کې شاهدانو ویل چې د وسلوالو کسانو یوې ډلې چې مولونه یې وهلي ول پرون 14 تنه مسیحیان برمته کړل. اندونیزیایي چارواکي وایي د ځانګړو وسایلو په مرسته یې د ایریشیا د لویدلې الوتکې څلور لوی ټوټې د اوبو په تل کې موندلې دي. او په بریتانیا کې په ایبولا د یوې اخته نرسې روغتیایي وضعیت ښه شوی نه دی. دا لومړی ځل ده چې د بریتانیا په خاوره کې یو څوک په ایبولا ناروغۍ اخته کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان میزبان شما در این برنامه هستیم. ریاست جمهوری افغانستان سفر یک هیئت احزاب سیاسی پاکستان به کابل را که قرار است به زودی انجام شود تایید میکند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت این سفر جز از رفت آمد های منظم است که از سالها به این سو میان مقام های سیاسی دو کشور جریان دارد. رسانه های پاکستانی با تازگی گزارش‌های را نشر کردند که قرار است چند تن از اعضای احزاب سیاسی پاکستان به دعوت رئیس جمهور اشرف غنی به کابل بیایند. با نظر شما این سفر به پروسه صلح افغانستان تا چه حد کمک خواهد کرد؟ این گفتگوها به کجا خواهد رسید؟ شما به این گونه سفرها چطور می‌بینید؟ نظرات خود را در برنامه میکروفون شما میتونید با ما شریک بسازین. شماره‌های ما در افغانستان 0700 822 755 و 0799 203 540، همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون با شماره 818 پیام های کوتاه به ما بفرستین. محل و همچنان نام خود را در پیام ها بر ما ذکر بکنین و لطفا واضح بنویسین پیام ها را.
نایمی سبب په دو خبرو سر بیره چه تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د ملي شورا یو هیئت وروستي ورځو کې پاکستان ته تللی، له پاکستانی چارواکو او د پارلمان له غړو سره یې کتلي. دغه هیئت له پاکستانی چارواکو سره خپلې خبرې ډېرې مثبتې بللې دي، ویلې دي چې دوی هیڅکله هم له پاکستان سره په خبرو کې دومره مثبت نظر نو لیدره لکه دا ځل چې لیدلې ده. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوې دي، د دواړو خواوو ترمنځ د البته د چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی او دواړو خواوې اراده شوي چې د تروریزم په ضد به په ګډه مبارزه کوي، او دواړه وایي چې تر څو چې دا ستونزه کاملا نوی حل شوي، حتی که په یوه هیواد کې وي او په بل کې نه وي، نو بل هیواد هم نشي کولای چې ځان ورڅخه خلاص کړي. نو دغو مسایلو ته په پام سره دي اوریدونکي خپل نظر څرګند کړي، څومره دوی خوشبینه دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به اړیکې دې حد ته ورسیږي چې دواړه به له تروریزم سره په ګډه مبارزه وکړي او ځان به له دې مشکله خلاص کړي.
بله، شما را هم خوشبینی دارن که رفت آمدها چنانچه هیئت افغان، هیئت البته پارلمانی افغانستان به پاکستان رفت و همچنان قرار است یک هیئت متشکل از اعضای احزاب سیاسی پاکستان به افغانستان بیاید، به نظر برخی ها امیدواری ها را برای آوردن صلح در افغانستان بیشتر سازد. بشنویم از شنونده های ما کونا چه نظرات دارن. بگیریم شنونده نخست برنامه ما را. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
مهربانی.
را دا دا پاکستان مشران ترازی دا خو بیا پالتی بیا پایدی کارونه دی، دا پاکستانی هم پنجابیان ایت کلا نگواری مستی سرسولو که رسول دا طالبان وری طول پناگان زیون لری دا امریکا وینی خپل اغز امریکا غرب طول اغت شاولال دا کنیا پایوا ورز بیوینی موزی وینو دلتا مرفر سرات پراتوی موزی پیتا زو عرض زی مستدار معلومه ده هر څه ده طالبان تو لاغی خوارجی پر پوستو هم لیکی یا پر سوالو یا بیا تول وریجی دا پزل احمان چی راجی ده دلتا ده جات ایلان کلی ده سپا افغانستان کی جات رواده ده دخفل لور پا امریکا کی گرده دا پزل احمان چی راجی ده خمود پکلاک غمدو سی دلی راجی او دا هیچ فایلی بناول رینا با هیچ پاکستانیان مستره دا تول وقت با مخ سیاست چلی ده ده تول وقت با دا مخ سیاست منیم
سی مننه ستاسو نظر مو واردو. بل اوریدون که لرو آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
بفرمایید سی رادیو آزادی است. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلامت و سی مهربانی کوی.
میرحمد در احمد و ایسا قلمان کشم.
مهربانی کوی میرحمد سی.
وای کان ډیر شکونه موجود او ډیر فارش د پاکستان او افغانستان کوم تر وځه راځو نیمه ډیر تو خوشبینی وای کان کدا وسی او پایل شو وسی زم ما فکر سره او د ولستیک کس سره زم دی فایل به څنګه د سی او وکړ ولې چې افغانستان پاکستان او شاریک سره ولري.
مننه سلامت اوسه. دا د یو اوریدونکو خو ورته خوشبینه ری وګورئ چې بل اوریدونکو څه وای. آزادی رادیو
از اینا قطع شد. گل محمد نیازی یک شنونده ما از ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب در پیام خود نوشته کردند که رفت آمد هیئت به پروسه صلح افغانستان کدام فایده نخواهد کرد، چرا که گفتند طالبان با قوانین نافذه در کشور سازش ندارند.
شفی جان زدران د خوص له نادر شاکوټ ولسوالی زخلی کړی وی پاکستان او افغانستان سره اتن سره اچولې دوی وایي چې اتن سره اچولې هیڅ توجه وړ کار نه دی شوی. یو بل اوریدون کې همت له میدان وردګ ولایت څخه لیکلی، البته د جرلیز له ولسوالۍ څخه وایي همیشه پاکستان له افغانستان سره دوکه کړې ده، نو زما په خیال دا به کومه نتیجه ورنه کړي. د ټلیفون له لارې اوریدون کې لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
بله سلام و احترامات پروان ته بازل مون دقیق مقابل خرابانه
مهرباني.
دوغنا وخت کې نو مثال او دوغنا وخت پاکستان مثال په جنگ کې نه خپل ګټ لاړول شي، پس د درې د ګټ د جنگ نه یعنی مثال په څنګه کې شاید د ورلد دولت او پیس اف نو بل دغه شی درکري پاکستان ته کوم غیر اسلامي دولت او په اسلامي دولت پرمن مخالفتونه پیدا شاید نغواړي چې نور مخالفتونه پیدا شي په سوله کې پرمختګونه راځي په دې درکړي. خو یو مسله بله په دې مهمه ده چې مثال پاکستان او افغانستان کې نور مخالفین کچېره نه نیسي، مثال د پاکستان د افغانستان دولت هم ورته عملي هغه چې مثال د هغو په غوښتنه عملیاتو افغانستان کے افغانستان پاکستان کی افغانستان واقعات
در منن دقیق صاحب
سلام شما بریم بشنونده بعدی ما بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب.
حمید الله حمید ما کنار شما.
مهربانی کوی حمید صاحب.
اول قوت است سلام و نوام پسی و در رادیو تور کار کون کو اوریدون کو سلام و نوام
سلامت وسی.
زما نظر هم در لمری اوریدون کیشته لمری اوریدون کی در لوری در آتر کم نظر دی نو نور کو اگر کم نظر می دی او در پتل امان پا باره کیشی پتل امان لازم رو هیوات در مزلندو او دی پا هیڅ کله زموږ سره به په هیڅ وخت کې په هیڅ وخت کې په رښتینې همکاري نه راسره وکړي او نه کړې ده.
بله
بله.
دا چې څوک موږ ته راځي د پاکستان د خوا سره موږ هیڅ خوشمندي نه ورته لرو.
بله
صحیح ده. ډېره زیاته مننه کور ودان. جانان نورزی له نیمروز څخه لیکلي وایي د پاکستان ملکی مشران صلاحیت نه لري، ټوله واک او اختیار د پاکستان د پوځ او استخباراتو په لاس کې دی. لیکن نورزی صاحب ستاسو نظر دی، په وروستیو وختونو کې د پاکستان د پوځ لوی درستیزه او د غرض د استخباراتو رئیس دوه ځلې افغانستان ته راغی او د افغانستان ولسمشر هم چې کله پاکستان ته لاړی نو لومړی تر ملکی چارواکو مخکې د پاکستان د پوز د لوی رسی سره وکتل او دواړو خو یو بل ته د همکاریو وعده ورکړی دي.
بله. عبدالرزاق صاحب زاده از ولایت لغمان هم تقریبا در پیامش موضوع مشابه نوشته و گفته که مذاکرات و گفتگوها با حکومت ملکی پاکستان بی نتیجه است، مسئول جنگ در منطقه استخبارات پاکستان است.
بل اوریدون که احمد رنزور، شیخ احمد رنزور لیکلی دی و دا سفرونه بیفایدی دی ځکه هر هیواد تر خپل مقصده په افغانستان کې فعالیت کوي. بل اوریدون که همت له میدان وردګ څخه لیکلی دی، البته دی یو پیغام مخکې هم نشر کړی و ویلی چې پاکستان دوکه کوي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلی وای که پاکستان د افغانستان سره په صداقت قدم واخلي د دواړو ستونزې به هوار شي.
بریم بشنونده ها از طریق تلفون بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی کو.
السلام علیکم. و
علیکم السلام. هغه وخت کې چې د رادیو اواز موټیټ کړئ لطفا.
صحیح صحیح. روجانا د سدا زمنګ د افغانستان مسله د سدا چاولینا باید موږ خپل کور جوړ کړو. اول د افغانستان خلک باید ملي وحدت حکومت جوړ کړي صحیح سلامات یا موږ خارجان سره ګور بل سلول شيزو کې یا افغانستان خلق دوره مخته خود نه امریکا و پکې نه بولو ګور شرایان را وسته بیا شرایان امریکا نه ګور مجاهدین خپل وای جنگ وکړه افغانستان د خاور سره برابر کړ زمینای خارجیان ته مساعده کله ګور عربیان را وستل د پاجاتیان را وستل ګور به اوس افغانستان خلک به خپل محترم اشرف غنی د حکومت نه پښتوانی وکي محترم اشرف غنی د جهان دوی مفکر ده دی او پوی او زیرک سړی ده افغانستان خلکو ته وایم دا ملي ګټې شخصي ګټې په ملي ګټې بدله کوي دے بلڈنگ دو نہ دے دے تے بھائی پورو نہ دے تے زد زرے موٹر نہ تیر شی دی افغانستان دے خلق بیچارگان پر ہم نے ورہ نہیں گئی افغانستان بہ دی اثر غن مت پشتوانی کی دی پن آواز دے رول من اخلا افغانستان دے خپل افغانستان کی دا خلق دے دے غن تیر نہیں سی نم ہر جاج لو شی نم پاکستان جو لو شی گورا پاکستان تے اگے دے کوشش کر علی متحد گورا کوشش تو عربستان خبر منی نہ بل خبر منی عربی ایران جو گری ازبکستان تاجکستان محترم اشرف غنی دادا چخپل افغانان اتفاق اتحاد وکړي ان شاء الله افغانستان مجبور زموږ دغه خپل افغانان ته
صحیح شو. ډېره زیاته مننه. مسعود حنفي لیکلي ویل د پاکستان مشران چې افغانستان ته راځي دا ښه کار دی، دا به د دواړو دولتونو په منځ کې شي اړیکې جوړې کړي. سیدزی وایي فضل الرحمن خو په افغانستان کې جهاد اعلان کړی نو ولې افغانستان ته راځي؟
بله، یک شنونده دیگه عزیز الله از کابل هم نوشته که نباید گذاشته شود تا فضل الرحمن به افغانستان بیاید، اما اینا گفتن که با سفر یک هیئت پاکستانی به خاطر بهبود روابط به افغانستان موافق هستند.
در تلفن لری اوریدون که لرو مهربانی
بفرمایید. سلام
علیکم.
و علیکم السلام. تلفنی قطع شو. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو. مهربانی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
من یک محمد علی قاضی مطلعمون و منی
سلامت و سی علی قاضی سب
آقا دی والا راوریتون کودیا نظر نوان که زو خود دیر نظر سر محافی کلی پشار دی خبوریش پاکستان چی پر مرد بانید وان زور روی چی مرد بندی هم جهاد کردنی هم مرسروی هم فرمور افغانستان رو دست نسوی و بولای نمور باید دایشی بو کچه افغانستان باید پاکستان که تیارا که باید پاکستان در انگاری که باید پاکستان تو وای چیارا راست تا چه واری را پاکستان اصلی عدف نمانیم که لبوان مشیران پول کابینا و ایران رئیس جمهور صاحب دا باید پول پاکستان اصلی عدف نمانیم که چی راست پاکستان تا مرد در انگاری راست تا چه واری راست از مرد تایبان جوان را وکا او دا خود دیر شخ مرد است رحمان رضی افغانستان تا افغانستان حکومت طالبان و مابین که روغ جوره را ولی دیت باید مخفی یک نظر و گورو او دست باید منو کوی و سری و کمزوری سری و زور و سری زور کرو چی ایلاد یکی دبا بیاونو که چیر اولاد اخو دا فرام و زیداد از وار که بیاونو که چیر اولاد دست باید مرد منو کوی پاکستان مرد منو زور وری او مرد پاکستان باید میسو یعنی دون روان زور وری باید مرد داشت کو چرا تا افغانستان که طالبانو دا افغانستان حکومت راست مرتات اختیار کو څرکم جوړ مرتراکه به دا چې موږ وکړو ما چې موږ پاکستان بو تان وای کړه به زه وای زه بو تان نه څه ګټه لري ما څه ګټه لري زه بو تان نه پروګرام پاکستان.
بله صاحب، ډیر مننه علی کوزه صاحب.
یک شنونده دیگه داریم و ببینیم اینا چی نظر دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
عبدالجبار نفر اول آیا خبر کنم؟
مهربانی کوی عبدالجبار صاحب. مهربانی استاد خبری اورو.
الو.
نه عبدالجبار صاحب زموج آور
بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
و ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 با شما هستیم. برنامه میکروفون شماست و در این برنامه روی سفر یک هیئت پاکستانی که البته متشکل از اعضای احزاب سیاسی پاکستان است به کابل و تاثیراتش روی پروسه صلح افغانستان و ثبات در منطقه بحث میکنیم. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 است و میتونین همچنان از طریق تلفن های افغان بیسی میتون به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه بفرستین با دری و پشتو البته و محل و نام خود را حتما در پیام هایتان ذکر بکنین بر ما.
به همدغش میره، یعنی ده افغان بیسیم اتصاب اتلش میره. شاه اشرف بلوس لوروزگان لیکری وای ده پاکستان چارواکی دو مخی نه بلکه شل مخی دی فکر نکم چه دا تگ و را تگ با کما مصبت پایل ولری.
بله، ماتیولا احمدی از ولایت لوگر نوشته که پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نبوده و هیچ وقت دوست افغانستان نخواهد شد. همچنان احمدی از دهسبز در پیام خود نوشته، البته دهسبز کابل، که وقت مولوی فضل الرحمن به کابل آمد حتما باید برش مساجد نشان داده شود.
وسپور شو دی تلفون لاری اوریدونکو ته پیغامونه ډیر دی د خبرونه پترس کې به ولولو د تلفون لاری هم اوریدونکو کم ندی مهرباني
بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مولا سناف فضل الرحمن چې دا د تاسو یو جنته دا د امریکای د خبره غشي او افغانستان کې جهاد روان او پاکستان کې روان دی، دا مطلب دا دی.
بله،
دغه افغانستان کې اسلامي شریعت قانون دی، قران حاکم دی او خو ټول مسلمانان او جماعتونه کې خصې منځونه کوي.
صحیح.
او پاکستان د دې خلکو په آرامۍ باندې ناخوښه ده او غواړي چې خپل ISI او خپل طالبان دا واړي افغانستان ګډوډ.
صحیح.
بل مطلب دا دی چې موږ اصلي مطلب دا دی چې اشرف غني یو قانون پوه یو اقتصاد پوه سره ده، امریکا پکې $15,000 بیا د دفتر خرچه د میاشتې ورکوي، مداخله کوي، پاکستان بربنده مداخله کوي، د دې مداخلې نه به آخر څه وځي.
ډېره مننه. زړګي له کندهار څخه لیکلي اوس چې د پاکستان خپلې لمن اور اخیستی، د افغانانو په زخم پوه سول، خو د پاکستان په دښمنۍ او دوستۍ لا هم باور نشته.
بله، احمد فهیم از ولایت هلمند نوشته کرده که صلح وقت در افغانستان آمدنی است، که البته اینا خیلی پیام تون نوشتن که حملات در پاکستان گفتن زیاد شوند.
عبدالحادی له هلمند څخه لیکلی دی چې پاکستان د افغانستان څخه پروا نه لري، خو افغانستان باید په د پاکستان په دوستۍ باور و نه کړي. له خوست څخه کمال خوستی لیکلی دی چې پاکستان هغه وخت زمنم چې افغانی طالبان پنخه کی، یعنی دیده نظر داره چی ترسوی پا افغان طالبانو حمله نیوی کری، تر اقو پا پاکستان دای باور نلری. دی تلفن نداری او دیدون کلرو.
میربانی سه بفرمایین، رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما، بفرمایین سه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دا پاکستان دا افغانستان فرداش دو ماخ فلسط چلیه دا یتو مر دا ماخ حامد کرزی سره دا خبره وکړه. حامد کرزی پاکستان تورن کو دوی په جواب کې ورته وویل چې زموږ د ملک ورغلی په افغانستان کښې هلته یې څه زموږ سره هېڅ نشي کولی. ده له حامد کرزی څخه دونه زورونه والو اشرف غني خوراکۍ به له دې سره څه چم وکړي، دې سره خو یې ده نه په وسه پره ده
برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بفرمایید.
احمد الله احمدی ام بل ولات سر تلفن پر لیکم.
مهربانی کوی صاحب.
ډېره ښه موضوع مټاکلې ده، په دې هکله به زه یو کوچنی نظر وړاندې
کړم.
البته امریکا او پاکستان سره یو دي، که دوی وغواړي چې په افغانستان کښې سوله راشي راتللی شي.
صحیح.
او پاکستان همېشه د نورو اورېدونکو همېشه دوه مخی سیاست لري، که دوی
غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي راتللی شي او په دغو سفرونو فکر نه کوم چې دی په افغانستان کې سوله راشي. افغانان باید دی خپله سره جوړ شي په خپلو مهربانۍ.
ډېره زیاته مننه. محمود روشن بیا د غزنی له ولایته لیکلی دي چې د پاکستاني چارواکو سفر کابل ته د سولې لپاره ګټور بولي. بل اوریدون کې خالد بهار له خو څخه لیکلی وای فزر رحمان څوک دی او په کوم سترګو افغانستان ته راځي ځکه چې د خو په افغانستان کې د جهاد اعلان کړی دی. په سیاست کې دا خبرې شته نو په دا خو سیاسي خبرې دي کله به جهاد اعلان یې کله به بیرته لامغه فتوانه لاس اخلي. د ټلیفون له لارې اوریدون کې لرو مهرباني آزادي رادیو ده
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم. رادیو ده په خیر.
سلامت اوسه مهرباني کوي.
نعم طلع هرات ولایت زما دغه دغه نظر دغه دی چې ځان وروره د شتور د غوسخه قدرتوار څخه دا لیکو چې یو ارم افغانستان پر امریکا خرڅ کوي بل څه نه کوي چې دا په پاکستان خرڅوي د پاکستاني هاري راځي پر ایران خرڅوي پر امریکا خرڅ کوي په نور مخ خرڅوي. السلام علیکم.
و علیکم بل اخدل کلرو مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است. مهربانی سب صحبت کنیم لطفا. مهربانی.
محترم سروان صاحب تاسو او تاسو د خبرونې کاکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم.
سلامت اوسئ. مهربانی.
ما نظر دغه صاحب چې کوم مولانا فضل الرحمن افغانستان ته روان دی د په کوم سترګو کې افغانستان ته راځي چې حال دا چې افغانستان پر مؤمن او مسلمان ولس باندې دوی جهاد رواب بالا نو ما مطلب دا دی چې کوم پلاوی چې د چین څخه او طالبان چې پلاوی چې د چین څخه تللی دی چې تاسو جدي توجه د افغانستان حکومت واغ پلاوی ته ورکی او هغه خبرې د چین لارې عملي کې هغه لار د تور بولم.
سلامت اوسه مننه. څنګه نه میسه په پیغامونه نه لولو؟
بله خیلی پیام های زیادی داریم. یک شنونده ما که نام خود را نوشته نکردن گفتن که به نظر من سفر هیئت پاکستانی به افغانستان کدام نتیجه خوب نخواهد داد. فضل الرحمن شاید این بار از کابل فتوای جهاد را اعلان کنه زیرا گفتن که فضل الرحمن دشمن مردم افغانستان است، جاسوس خاص آیسای است و در ناامنی های افغانستان نقش دارد.
زموږ بل اوریدونکي احمد له هلمند لیکلي دی وای زما په نظر د پاکستان مشران او افغانستان مشران د خبرو له لارې کومه نتیجه نشي ترلاسه کولای. حافظ الله له هلمند لیکلي وای د اشرف غنی په حکومت کې د افغاني چارواکو او پاکستاني چارواکو ترمنځ تګ را تک زیات شوی. داسې یو څه خوشبین یو و دې تګ را تک ته ځکه دوی خپل اوس شکیل دی. منظور یې دا دی چې پاکستان اوس په خپل له مشکلاتو سره مخامخ دی نو دوی هیله مند. نور احمد له کندهار لیکلی د پاکستان د مشرانو راتګ او افغانستان ته هیلي زیاتې کړي دي. عارف له اروزغان لیکلی دي چې فضل الرحمن باید کابل ته پرېنښودل شي. خیر دا دوی نظر دی. یو بل اوریدونکي شفیق له زابل څخه لیکلی دي چې پاکستان ته ووایست چې نور موږ بیزاره یو.
بله. عبدالله از هرات نوشته که اگر پاکستان همکاری صادقانه با افغانستان داشته باشه خوشبینی ها برای برقراری صلح در افغانستان بیشتر شده میتونه. و همچنان یک شنونده دیگه ما فرید هم از هرات نوشته که نباید به مولوی فضل الرحمن اجازه داده شوه که به کابل بیایه.
دین محمد احمدی لکندهار لیکلی وای زما پر نظر د افغانستان و پاکستان د مشرانو دو اړخیزه ناسته به هیڅ نتیجه ورد نکړي. صدیق الله سیرت د زابل ولایت څخه لیکلی د پاکستان سره د سولې په باره کې خبرې هیڅ معنا نه لري. پاکستان د افغانستان د په نظر غټ دښمن دی. اوس باید د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکړو.
بریم به شنونده ها بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سلام الله او فاجا مت ایمن مرکز لشکر خان.
مهربانی کوی سه په پال چا
دا رجال پاکستان چې کم د مشر لري دشمن دی او مولانا فضل الرحمن چې راځي خپل شخصي نظر مری
په کوم وخت کې طالبان د افغانستان کې چې افغانستان یې ونیوي د طالبان یو مشر د عبدالله په نامه هغه وکړل چې د پاکستان خپل ځمکه واخلي نو د پاکستان دا غو عبدالله ته ورته ځمکه واخ هغه هلته مړ کړي او د طالبان مشران چې کوم حکومت مشران دي د هر چا سره دا دښمني لري او هیڅ کار نه شته کواله چې د افغانستان سره د سولې په نوم چې هغه راشي دي او کومه سره وکړي پاکستان په بار کې کورنر ګي موږ دښمن دي په هغه کار کې چې په خبرو کې کې چې زه هم په مخه کې کې په هغه کې چې پاکستان موږ خاندو او تاسو باندې دښمن دي.
سلامات و سي تاسو نظر و اوریدل شو.
بریم با شرمنده بعدی ما بفرمایید. سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی
مهربانی وکړئ له رادیو یو څه لري شی او خبري وکړئ. بله تاسو له رادیو متاسفانه تاسو ټلیفون نشو اخیستای، رادیو مو لوړه ده. بل اړین کتاب نوبت ورکو چې اواز یې واضح واورېدای شو. مهرباني
بفرمایئ. سپ شرم دی تاسو صحبت
کړئ. وعلیکم السلام.
الو
مهرباني مهرباني خبری وکي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بفرمایئ سيد.
دا اول تر سلام وخت ته سلام وړاندې کوم لغزنی محمد تاسو ته سره ټلیفون پاړی کایم.
مهرباني.
بس ما په دې موضوع کې به تاګه توایم چې دا هر څه تاسو پاکستان باندې اچو داخله کې داخله ټلیفون نه درته کوي دا چې تاسو په کابل کې په چوکۍ نه سره جوړیږي د افغانستان په شربو او شرماو انتخابات راځي د پاکستان کې خصوص په کار د داخل کوته دغه ټلیفونونه چې کوي د افغانستان باندې خري افغانان حیثیت ودی اخی افغانان خو شکر اکرل فکر لري.
بله دا خو یو اړخته د خلکو په نظر باندې خیر در څوک حق لري چې نظر څرګند کړي. خو د پاکستان او افغانستان د اړیکو شکیدو ته څومره هیله لري؟ تاسو د دې غونډې بدبینه یاست او کنه تاسو ورته خوشبینه یاست؟
نه د دې ته هیڅ خوشبینه نه ست. پاکستان موږ موضوع نه شار کوله. پاکستان باید تمه ورته ونکو. تمه ولې څه تمه ده؟ د حکومت څه تمه ورته کوي؟ یو وایي د دښمنۍ ورسره کوي دغه تمه کوي وایي سلامت
سیس مننه کور دی ودان چې پاستی موضوع دی هم نظر سرګن کو.
فقط یک شنونده را بسیار با صورت کوتاه میتونیم بگیریم و بعد از وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
بارز سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی اسما سلام شنونده گل خانمدت چون که وقتم باز بسیار کم است نوبت
مهربانی. بله بله نیوشه مهربانی.
البته پیش از این معطی شما یک درخواست میکنم خدا کنه کمی را قبول شوید. البته زمانی که این خبرهای ساعت 9 را نشر میکنید اگر همین را بسیار فشرده مثل سرحد خبرهای 8:30 بجواری همین اگر یک تکرار یا همین تو سرحدش را نشر کنید بسیار خوب میباشد چون که یک ساعت است. یک ساعت هم بسیار شننده ها تلفن ها زیاد هستن. البته با اکثر شننده ها نوبت نمیرسه این را خطان بسیار کم یعنی خصوصی. بله. برای خودم البته من کوتاه یک اشاره میکنم و بس.
نیازی سب ما پیش از اینکه شما بیاین خیلی به اصل موضوع یک اشاره برای شما میکنم که چون وقت تقریبا به می صحبت شما تمام شد و نشر خبرها واقعا که مهم است همه شاید در انتظار خبرها هم در کنار برنامه نشسته باشن. میشه که شما بعد از خبرها تماس بگیرین و حتما نظریات خود را با ما شریک بسازین چون وقت نمیتونیم برای شما فرصت بدیم. البته بعد از خبرها
حتما دی تلفن بکنیم.